تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1.26 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د غراس په اف ام سل اشاریه 5 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلای شئ. که انټرنیټ لرئ نو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د روانې خبرونې په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 40 تروریستي ډلې او وسلوالې ډلې فعالیت کوي او د دفاع وزارت د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونه ردوي چې ویلي په افغانستان کې یوازې طالبان او داعش ډله فعال ده. د روان خبرونه په ترڅ کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم خبريږي او د غراز نن خبرونو کې ترشنه اسمان لاندې هم ونیس پروګرام اوریدلای شي. د ازادي رادیو په نننۍ خبرونو کې د ایران پر ضد د ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي سرګندونو چوای ایران له ترستانو ملاتړ کوي او د غراز ایران باید مهار شي چې ټومي وسلې جوړ نکړي د چارو له کارپوهانو نظرونه هم اخلو. خو اوس پام وکړئ ونیس پروګرام د زهرو کاروان ته.
د زهرو کاروان
زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاس په خدمت کې حاضر سوی یو. د دې ونې په خبرونه کې به واورو چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سرکړ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندېښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاس پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه عجزې وړاندې کوي.
کابل ښار کې اته تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اته تنه د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکونکو د کابل ښار په تلور مناهیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره شل لیټره تیزاب هم نیول شوی چې د هیروینو په جوړولو کې کاریدل. له نشي موادو سره د مبارزې په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معاشیت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یو ستراتیژي جوړوي.
په درې اړخیزو، څلور اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملي اړخونو بحث وکړو او یو عملي پلان به ورته
جوړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قومندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کارخانه د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجرابات په سیمه کې فعالیت کاوه او نشه یي مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
2.5 کیلو
تریاک، 1 کیلو او 400 ګرامه هیروئین، 300 ګرامه شیشه او 200 پایپونه چې معتادین یې د نشه پر مهال کاروي نیولي او په دې تور یې د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو تن هم نیولی دی.
د دې کارخانې خاوند پولیسو ته په خپلو لومړنیو څېړنو کې منلي چې نشه یي مواد یې په مستقیم ډول پر چون خرڅونکو ته رسول.
روقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندېښنه ښودلې ده.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از چالش‌های بزرگ
نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده.
په یو راپور کې به واورو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میرزایونو کې خلک د معتادینو لخوا ځورول کېږي.
جای مشخص ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه له ډاکټر سمرالدین ځاځي سره مرکه لرو.
2290 پیښې چې دي په دغو کې 928 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچاوي باندې اخته دي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
اوس
د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې ښایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه ده نهایي سوې. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې تروریزم له نشي موادو سره مستقیمه اړیکه لري، تر څو چې په افغانستان کې نشي مواد له منځه نه وي تللي جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت عظیمي چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل، که څه هم د 2010 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی، خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از چالش های بزرگ
هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2010 میلادي کال د کښت په اړه سروېګانې نه دي بشپړې سوې، خو ممکن په دغه ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2010 کال په راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوي ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 15% کې مخدره مواد تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالر مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټورې اتمامې سي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وایي د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې له افغان حکومت سره د مخدره موادو د له منځه وړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسیدلې دي، چې دغه مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وایي طالبان، داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیمې اړیکې لري، تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژي پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخ وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد حاضره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او یو د بل مرستندوی دي. تر هغې چې افغانستان په امنیت کې ښهوالی رانسي، ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسي، موږ به د مخدره موادو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. ښاغلی حضره زیاتوي مخدره مواد نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی. د نوموړي په وینا د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کېږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د ښار په تفریحي ځایونو، پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشیانو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي پارکونه او میلځایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوي، خو اړونده ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي. هاخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایش د قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښې کیږي، خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زوره د درملنې مرکزونو ته بوزي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
د کابل د نوي ښار تفریحي پارک، دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې پخوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل، خو اوس د نشایانو او بیلارو ځوانانو اډه ده. پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي، او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتادین په نشه کولو بوخت دي، خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي. دریشت کلن ځوان محمد وسیم دلته د مطالعې لپاره راغلی. دی وایي چې په پارک کې معتادین او نور بیلاري ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعې ته یې نه پرېږدي.
زه د نوي ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم. دلته پوډریان هم راځي، چرسیان هم راځي، هر ډول خلک راځي. د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي. له دې امله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی.
د پارک په یو بل څنډه کې 250 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی. دی چې تر 23 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وایي د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوي ښار پارک ته راغلی، خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانی ښکلا، خوشحالي او سکون نشته.
پارک بسیار خوب پارک بود، ما جوان بودیم.
دا پارک پخوا ډېر ښکلی و، موږ چې ځوانان و نو دې پارک ته به راتلو، خو اوس دا پارک ډېر خراب شوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي. هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کیږي چې تر څو به نه
حالوي.
دا یوازې د کابل د نوي ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی، بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک، زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري. پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې پخوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده، اوس له ورته برخلیک سره مخ دی. همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتدینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتدینو سره هم خبرې وکړم، خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي. خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتدینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی، راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم. دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی وایي د ځای د نشتوالي له وجې دې پارک ته راغلی، او آن دا چې نشه یي مواد هم دلته ترلاسه کوي.
ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو، خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي، ګرام په 300 ورکوي. دلته یې مونږ ته جوړوي، مونږ یې په 40 روپۍ اخلو.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي، خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي، او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ
په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي. دوی کولی شي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي و چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لږوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
یک مشکل ها د جامعه است چې باید بپزې
دا ټولنی وستونز د چې باید وایمو مخ په هر میاش کې لسلو څخه تر یو نیم سل پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولو او د درملنې مرکزونو ته یو زموږ امکانات هم دومره دي تر څو چې نور امکانات پیدا نکړو د معتادینو راټولول ګران کار دی ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي چې د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په 30 شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکون او میلزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د ځورېدو په اړه مو د عباد الله حنازی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په معتادینو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاحکار ډاکټر سمرالدین زادي آزادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوي چې 922 د هغو کسانو دي چې تر ناروغیو مخکې په نشه یي توکو اخته وه. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نازي له ښاغلي زادي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین تر ډېره حده له کوم ناروغیو سره مخ دي او دا ناروغۍ څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوي یو. یو دا چې روږدي کسان چې دی ډېر زیات دي او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یوه سروې هغه اجرا شوه چې په دا وروستنۍ سروې کې دوی مونږ ته دغه ارکام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکي د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایس پیښې ثبت شوي دي تاسو سره او څومره د اندېښنې وړ دي او لارې چارې راته وایي په کومو لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زمونږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی او تر اوسه مونږ د 2016 تر اخره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوي چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیښې چې مونږ سره راجستر شوي دي په دې کې 1095 مړینې مونږ لرو او په دې کې تقریبا 25% چې دي خزینه او 15% نرینه ثبت شوي دي. دغه 2290 پیښې چې دي په دغو کې 922 کسان چې دي د زرکي معتادین دي چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکي معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمال اونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پچکارۍ او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میندې چې په ایچ آی وی باندې اخته وي په درې مرحلو کې یو د حامله په وخت کې او بل چې دی د زیږون په وخت کې او بل د مور د ماشوم ته د شیدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لري په ټولیز ډول په سیمه کې اوس یعنی د معتادینو په ځای کې د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول د سرنجونو ورکول یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي داسې څه شته تاسو راوکړه؟
مونږ په هیواد کې تقریبا په 10 ولایتو کې دا د نشه یي توکو د زیانونو د کموالي د مخ
مخنیوی پروګرامونه لرو چې په هغه لس ولایتو کې نه په جامعې کې بلکې په ټولنې کې بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې مونږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مونږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغه کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې لپاره سلام مشورې کیږي تر څو چې دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی د پر خپل وینه په خپله خوښه معاینه کړي. او دې نه علاوه د نوي ستنو او پیچکاریو پروګرام دی، نوي ستنې او پیچکاری ورکوو او دا هم په دلسو ولایتو کې دا پروګرام شته. دی داسې نه دی چې بس سمدستی مونږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکوو، نه. اول مونږ دوی سره سلام مشورې کوو، اول ورته وایو چې هیڅ نشئی توکي استعمالوي ما، که چیرته استعمالوي نو د زرک د لارې ما استعمالوي د پیچکاری د لارې. او دین علاوه مونږ ډیر نور پروګرامونه لرو، هغه د پاره د پوهاوي پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې چا وی چې د کوم لارې انتقالیږي کوم لارې نه انتقالیږي، هغه د پاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوی دي، هغه د پاره د ایچ آی وی تداوی دي. چې په دې اړه مونږ په پنځم مرکز لرو چې یو په کابل کې دی، هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وایي چې د سرقام تاسو رشته چې اوس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي او څومره متعدین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زمونږ سره ثبت شوي دي، بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درملنې لاندې دي او په هغه کې کېدای شي 50% چې دي زرکی متعدین وي.
د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوي چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دې چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په خپله د ایچ آی وي څخه وقایه شي او د پراخېدو مخه یې هم ونیول شي نورو کسانو ته؟ وکنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وي څه شی دی، ایچ آی وي د څه شي نه انتقالیږي او د کومو لارو انتقالیږي او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وي د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاکستانی ورکو ناپاک سورنج او پیچکاری، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي د ایچ آی وي د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمرالدین زادی سره زموږ د همکار عبد الله نازی مرکه اورېده. د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن نسیما هیروئین په ډیران غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې له نسیمې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
بکس کې ما پوډر ایښی و اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، لوږې به نه مردارېږي، ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه تر پوزې راغلی یم. ما خای بیا زما پوډر چیرته اچولی دی؟
دادی راغلم، څه دی ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه، داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
تا ته خو زهر وي، مانته خو اسان دی اسان. اوس دا راته ووایا
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړي د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو، په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. څنګه ما ته پوډر راپیدا که ګنا بوسته کې مې وباسم؟
زه پوډر لکوم کما، زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
باندې ماته شه، ولې زما پوډر نشته ورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
سړیه د پسې نسوار خو مالی دلی دي د دې نسوار رنګ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندي دي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګ سه.
هو ډاکټر صاحب همداسې یم، خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته ووایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې.
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی، پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه، خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي. بس یوازې ده ته معلوم دي، او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی، زه پوډری شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولی، نو بیا څنګه پوډری شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارام خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې. ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و، زما ژوند دې ولې را تبا کړ؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول، او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي. ته څنګه میړه یې، زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی